یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. غرمه 12 بجې شوه. دا مو خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه د پنځشنبه ورځ ده، د اسد د میاشتې 18 نیټه ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر یوې بجې ده. اول په خبرونه کې خبرونه درته لرو. پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې تاسو مهمو خبرونو سره ټکي د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړی دی. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکي کیلی لینزی وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. او د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه پر ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. مولا هیبت الله د پنځشنبه په ورځ د اخطاریز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. دا پیغام یو ورځ وروسته له هغه خپور سوی چې په کابل کې د طالبانو په یوه خونړۍ برید کې نږدې 160 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېری یې ملکي وګړي دي. افغان حکومت ویلي دغه برید د طالبانو له لوري د سولې ژمنو کې پښتني راپورته کوي. مولا هیبت الله خپل اختریز پیغام کې د باور خبره کړې، خو د چهارشنبه د ورځې بمی برید ته اشاره نه ده کړې. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم د افغانستان د 3 کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. دا خبرې داسې مل کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یوه توافق ته رسیدو احتمال هم ډېر ښکاري. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړی بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسوي. رویا رحمانی د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کېږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحمانی زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې له لارې د جګړې پای ته رسول غواړي، د دې درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې افغان سفیر رویا رحمانی چې په رسنیو کې کمه څرګندېږي د خبرو وروسته لغه کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې خونړۍ او ویجاړوونکی برید وکړ. په واشنگتن کې افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته وړاندې ویلي د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي کوي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز زیات امتیاز ترلاسه کړي او یا د افغان پر زیات خاوره واک ټینګ کړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکي کیلی لینزی وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. نوموړي په یوه لیک کې چې د اګست په 16 یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رئیس ګیانی انیفانتینو په نوم استولی ویلي، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم لخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د غړو د جنسي ځورونې په اړه څېړنې ورو پرمخ ځي. د افغانستان جنونو د فوټبال د ټیم لشت لژه 5 غړیو کرام الدین کریم د 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې په موده کې په جنسي ځورونو تورن کړی دی. لدی تورنو وروسته د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایی ځانګې کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د ځینې فوټبالستانو په جنسي ځورونه کې مقصر بللی او نوموړی نه یوازې په ملي او نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی، بلکې $1,000,000 یې جریمه کړی هم. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د کرام الدین کریم د نیولو حکم کړی، خو هغه تر دې مهاله نه دی نیول سوی. زموږ غلا زده راډیو ری د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیری د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. پېښه لویدیځ آذربایجان ولایت کې د ترکیې پولې ته نږدې د ماکو سیمه کې شوې ده. دا سیمه عراقي کردستان ته هم نږدې پرته ده. د ماکو والي حسن عباسی ایراني رسنیو ته ویلي چې دوه سرتیری په جګړه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په هغو سیمو کې چې د ترکیې او عراق سره پر پولو پرتې دي، د ایراني ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. په ډېرو داسو پیښو کې وسلوال عراق میشتي کردي یاغیان دي، ځینې یې په ایران کې د کوردمیشتو سیمو خپلواکي غواړي. د جولای په پایل کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک او کوردي یاغیانو ترمنځ د څو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې کوردي یاغیان شکیل دي که نه. په ایران کې د کوردي سازمانونو سربیره د کوردانو پی کی کی یا د کوردانو کارګر ګوند هم له ایراني ځواکونو سره نښتې کوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوي، په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزې اړیکې ورسره ځنډوي او په پاکستان کې د هند سفیر باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چهارشنبې په ورځ دغه هیواد په یوه ټلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر وراستوي. د ښاغلي قریشي له دې څرګندونو سره اسلام آباد ویلي چې له هند سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح راکړي. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د 12 بجې او د قید د ازادي راډیو د خبرونه تر 2 بجې ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو فورم یا فیفا یو نوې سروې کړې ده. د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د سروې جزئیات په دې خبرونه کې درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو واوري چې په هلمند کې د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی ترڅو هغوی خپل کوچنیان ښوونځي ته واچوي،
ترڅو خلک په دې باندې وپوهیږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپل اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ودرېږي ترڅو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په همدې خبرونه کې به تاسو ته په یو رپورت کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي یا کوچي کیلي لینزي د لیک جزئیات خبرو کړو چې وايي د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په افغانستان کې د نجونو فوټبالستانو سره د ناوړه جنسي چلند په اړه د څیړنو لمن پراخه کړي. په همدې خبرونه کې د مخکښو پروګرام هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبرونی اوري ازادي رادیو تاسو هر ځای د انټرنیټ لاري ډیر اسانه اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی azadiradio.com. دلته موږ د پروګرامونو د مهالویش په برخه کې د خبرونو لایف د اوریدو امکان یسته، نو که تاسو انټرنیټ لري دغه امکان څخه استفاده وکړئ. ورځو د خبرونی اول مطلب ته، په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو فورم فیفا د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو په اړه یو سروي کړی ده. خبری است چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به د سپتمبر 28 نیټه د میزان په 18 نیټه وي. دا چې د دغه سروي جزئیات څه دي، په دې اړه نن په کابل کې یو خبري غونډه جوړه شوې وه. زموږ همکار رحمت افغان ورغلی دی او له هغه ځایه را سره ملګری دی پر ټلیفون. افغان صاحب، دا سروي که اوریدونکو ته ووایي چې هدف یې څه وو او موندنې یې څه دي؟
بله فرشته جان، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه غواړم چې دلته لږ واضح کړم، دا فیفا نه بلکې فیفا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ دغه سروې ترسره کړې ده. دوی نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی دغه سروې په تېرو درې میاشتو کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې له 5200 کسانو سره د مرکو، مستقیمو مرکو، آنلاین او همدارنګه د ګروپي مرکو په اساس باندې دغه سروې ترسره کړې ده. د دوی مندنې نن دغه بنسټ رئیس محمد نعیب عزیزاده خبریالانو سره شریکې کړلې. د دوی مندنې ښیي چې د تیرو طرفون کی جمهوریت انتخابات کی پوسل کی 50% خلکو د نه ګډون ویل دي چې موږ ګډون نکو او 20% خلکو ویل دي چې موږ ګډون کو د بل بل دلیل وړاندې کړی دي روان نامه انتخابات ته د خویره دي نه موجودیت کمپاینونه نه کول همدارنګه بل بل نور عوامل یاد کړی دي چې دوی ګډون نکي چپا پټه اندښنه ترګند کړه دی ول کچېر انتخاباته ته چمتوالې هم درس رواني د خلکو جړون کړي کمرانګي چې کمرانګي سره سره وشي په تاسو مې سي او ونه سم یو بل بحران ته لاړ شي چپا په خپل سر دې د څو کاندیدانو غوښتل چې خپل کمپاینونه ولایتونو ته وغځي هم درګې انتخابات کوي هغه څه چې چمتوالې سپیشل کې چمتوالې چې تا کړی اما په هغه کې په یاد باندې دی ول چې دا ورسته نامې تر ټولو ستر غواښ د انتخاباته په وړاندې همدارنګه مې ما یې زده ول چې سر بنسټونو ته هم د وسول طالبانو له خوا جدي غواښ موجود چې دوی خپل یو د کارونه را محدود کړی دي افریشجان یې ایز زده مې چې دی یو بل سروې پیل کړی دی د انتخاباتو د کمپاینونو لا پای تر رسیدو به یو نیو وړاندې دغه سروې تر سره کی او پایلې به خلکو سره شریک
کړي. ډېر مننه. دا خو جالب موضوع دا اوریدونکو د افغانستان د رونو انتخاباتو بنسټ یو سروي کړی دی چې د افغانستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د خلکو علاقه مندي او د خلکو بچونه غواړي چې ګډون وکړي یا ونه کې په دې اړه ځینې ارقام راغونډ کړي دي. خو افغان صاحب سره زموږ د ټلیفون لاین ډیر کمزور دی، ستاسو ژغم سم نسی اوریدل کېدلی، نو په دغه ځای باندې به اکتفا وکړو. ډیر زیاته مننه اوریدونکو، زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسو د دغه نوې سروي چې سوي د دې جزئیات به په 2 دقیقو کې در سره شریک کړو، لوستلای سي کتلای سي او پر فیسبوک او ټویټر باندې د ازادي رادیو سټاف تاسو پیدا کولای سي چې لغلاري هم له خپل دوستانو سره د زموږ مطالب او رپورټونه شریک کړي. په خوست کې هڅه کوي چې نن یو ستره انتخاباتي غونډه سوي او موږ هڅه کوي چې د خپل کار سره په تماس کې سو، نو کله چې موږ موافق سو تاسو سره به یې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو د سهار له وو بجو تر ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ، لکه څنګه چې مو اوریدل خو پر انټرنیټ هر وخت اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام. پرون تاسو له ازادي رادیو له هلمند په یو رپورت کې اوریدل چې د بس پروختون کې ډاکټرانو څومره اندیښنه درلوده چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیو پر کمپاین باندې بندیز لګیدلی دی او د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پیښې زیاتې سوې دي. په هلمند کې ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې 6 کال په دغه روان هجري لمریز کال کې 4 کوچنیان تازه په پولیو یا په فلج اخته سوي دي. دا ویروس وژونکی دی، یعنی د کوچنیانو د مرګ سبب کېدلی سي. اوس په دې مسله باندې له کونړه رپورټ لرو. د ازادي رادیو خبریال له کونړه په رپورټ کې وایي چې پخوا د کونړ په یو شمېر غرنیو او ناامنو سیمو کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاینونه بند وو او له امله یې 4.5 زره ماشومان له دغه واکسین څخه، له دغه کمپاین څخه هر کال پاته کېدل. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس په ځینی غرنیو او لري پرتو سیمو کې د دغو سیمو اندازه زیات، یعنی ساحه زیاته سوي ده چې هلته د پولیو د واکسین کمپاین نسی تلای، او له دې سره د هغو کوچنیانو شمیر هم زیات سوی دی چې هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي نه رسیږي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
په کونړ کې خلک د واکسینو سره د مخالفتونو څو لاملونه بیانوي، وای چې د دولت د وسلوال مخالفینو شتون او بل خپل د پروګرام د مسولینو لخوا د داسې خپلوانو او د واسطې خوندانو مقررول دي چې لری پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولای، او هم دا وجه ده چې هم ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او هم یاد پروګرام سره مخالفتونه زیاتیږي. حاجی نثار احمد او همت الله صافی وای
وسلوال ډلې چې هغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي، د واکسینو په پروګرام کې واسطه بازی ده او اسی کسان مقرری کی چا هغه ساحو ته رسیدگی دي شي کوله په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیق کی
کم چې د واکسین په کونل کې په سر کې واقع دي دوی چې کوم مقرره نه کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړی دي او دا ذات تاسو ته عملا خودل شم راځي تاسو زبې ما خلک دربانی ګورم ټول خپل خپلوان د واسطه د مخې دانډیوالانو د مخې کسان مقرر کړی د واکسین پروسه چې د کم خند او ځند سره مخامخ ده هغه کسان دوی نه دي مقرر کړی چې کم په کلی کې اثر او رسوخ لري رسیدګی شي کوله
خلک وای څوک چې د واکسینو د مپوهاوی پر سر هر مېشت معاشونه او نور امتیازات خلی هغوی غلی ناشتي خو بلخوا واکسینو سره مخالف کسان شپه او ورځ په دې هڅو او تبلیغ بوخت چې څنګه وکولې شي د فلج واکسینو د کمپاینونو په وړاندې خندونه پیدا کړي د کونړ ولایتي شورا هم د واکسینو په پروګرام کې واسطه خپلوي پالنې او د چارواکو د خوښې کسان په دندو ګمارل کوچنیانو ته د واکسینو رسولو په لار کې سترې ستونزې ګڼي د یاد شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار آزادی رادیو ته وویل
کوم ساحو ته چې د واکسینو پروګرامونه زم د خپل او خپلوان او کله چې وکیل واسطه وکیا بل چارواکي واسطه وکي دا خلک مقرری دغه د واکسین د مخنیوي د غټه ستونزې دي
سیار وای د امنیتی ستونزو او د واکسینو په وړاندې د مخالفتونو زیاتېدلو لامل د یاد دفتر لخوا کیدونکو بې عدالتۍ دي او که مسولین غواړي چې هر ماشوم ته په هر ځای کې واکسین ورسیږي نو په هر سیمه کې دي وړو کسانو ته کار وسپاري
نو زموږ وختونه خود دغه ده چې باید هغه ساحه کې چې دلته با نفوذ مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغه سي د سیمې د خلکو نه د خلکونی ول شي چې دا خلک الته نه پوس کوله شي الته څوک مخالفت نه کوي دیو خاطر باندې چې دلته د مرکز نه د خلکونی نه ول شي د خلکو نه د خلکونی ول شي نو دا ستونزه ان شاء الله چې حلېږي
یو شمیر خلک دا هم وای چې اکثر زینو کې وسلوال مخالفین هم د دې لامل د فلج ضد واکسینو مخالفت کوي چې له نورو زینو څخه ورته کارکونکي لیګل کیږي او هغوی پرې باور نشي کولای چې په دې صورت کې هم د واکسینو د کارکونکو ژوند ګواښ سره مخ کیږي او هم یاد کمپاین ته زیان رسیږي په کونړ کې د قتلوي مافیت مسول حاجی محمد اساق آزادی رادیو ته امنیتی ستونزې د واکسینو د مخالفینو لخوا د یاد پروګرام خلاف بد تبلیغات او د وسلوالو مخالفینو لویر د یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو نه همکاري ماشومان ته د واکسینو پورا نه رسیدو مهم لاملونه یاد کړل
نو ام دغه د علماو کمزور همکاري او د ځنی هغه مخور اشخاص چې هغه په خله کار کیږي هغه د مخالفینو د ویر په اساس باندې خپل خله نه خلاصي چې موږ ټول ساحه کې د پروپاګاندا باندې
هغه دا نه مني چې غنی دوی د واسطو زور او خپلوي په اساس د واکسینو په پروګرام کې خلک په دندو ګمارل دي
منګه چې څومره کارمندان نیول دي هغه مغزایي خلکو معرفي کړی دي اما غوې نه معرفي خطر اولې دا غوې تایید ور سره ده د یو کس هیڅ نشته چې هغه دې منګ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړي او غریب مسر منګه او هغه ولست اختیار ور کړی چې منګ ته یو غریب او باتاهو د کس منګ ته معرفي کوي هغه چار څوک دوی معرفي کړي هغه کد یو زورواکي سړی دی او کاغذ غریب دی چې ولس معرفي کړي موږ ځان سره نیولې
څلور مېشتې وړاندې چې کونړ کې کوم کمپاین تر سره شوی وو په هغه کې ل 15 کالو کم عمره څلور ډیر زړه کوچنیان ل واکسینو پاتې شوی وو او له هغه وروسته به د کونړ په اکثر سیمو کې د طالبانو د غواخونو په وجه کمپاین نه دی شوی او د یادې مودې په جریان کې د وټپور ولسوالۍ په چپوري کې د پولیو یو مثبته پیښه هم پیدا شوې ده چې د واکسینو نه کېدو او مثبت پیخي پیدا کېدو خلک د خپل ماشومان روغتیا ته اندېخمن کړي دي
تاسو په کونړ کې د پولیو او د کمپاین پر رپورت واوري دا ورته تاسو باید خبر اوسئ چې دغه ناروغي ساري ده او حتی کېدلې چې د اوبول لري د یو نفر څخه بل نفر ته انتقال سي او د کوچنیانو د فلج سبب سي هغه کسان چې کوچنیان چې تر 15 کلن کم عمر لري په دې مرض دخته کېدو په صورت کې حتی د مرګ امکان شته او په عمر فلج باندې اخته کېدلی سي نو د ازادي رادیو پر پانه باندې تاسو په دې ارتباط نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. او په یاد ولرئ چې ازادي رادیو د روغتیا پروګرامونه لري، هر اونۍ په دغه پروګرامونو کې پر دغه سیاسي مسایلو باندې بحث کیږي، او پر دې هم خبرې کیږي چې تاسو څنګه کولای شئ چې کله تاسو په منطقه کې د پولیو کمپاین بند وي څنګه کولای شئ چې خپل کوچنیانو ته دغه ضروري واکسین ورسوي. نو ازادي رادیو اوري اوس به ورسو خوست په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل وای چې 14 سوه ده. الوخیل صاحب دا اوس را سره په ټلیفون ملګری دی. الوخیل صاحب، د دې 14 په اړه که نور جزئیات ورکې اوریدونکو ته.
مننه، سلام کوم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول درنو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن تاسو شی و چې د خوست ولایت ته د افغانستان د قابلیت ځینې وزیران راشي او د څلور لوی پروژو چې نن یې پرانیسته درلوده د پاغ مراسمو کې برخه واخلي. مراسم پیل شول، په پیل کې هغه وارداتي برېښنا چې خوست سره رسېدل ده نن د خوست ښار له داخلي شبکې سره وصل شوه. یعنی خوست ښار یوه برخه چې پخوا ورته برېښنا توزیع شوې وه په دایمي برېښنا باندې روښانه شوه. د هغې په تعقیب بیا دویمه پروژه د قبایلو لیسه وه چې هغه هم په ډېر ستر مصارفو باندې جوړه شوې ده. کله چې هلته د پرانیستې مراسمو د پرانیستي مراسمو نږدې 14 شوه، هلته امنیتي مسؤلین وویل چې درې تنه پولیس پکې ټپیان شول او هغه په هماغه لحظه باندې روغتون ته انتقال شول. وضعیت بېرته نارمل شو. البته د پروژو د پرانیستې هغه بهیر چې و پای ته ونه رسېد، د هغې په تعقیب باندې راغلو متون غونډۍ ته. متون غونډۍ کې د اوبو رسولو په یوه شبکه باندې کار پیل شو چې هغه تر 1,500,000,000 افغانۍ زیاتې پیسې وې چې خوست ښار دیار لزر کورنۍ ته به اوبه ورکړي. د هغې په تعقیب همدا لحظه مونږ خوست شیخ زاید پوهنتون کې یو، دلته د شریعت پوهنځي لپاره ډېره یوه مجلله او ستره ودانۍ چې هغه باندې هم 350,000,000 افغانۍ راغلي دي او په څلورو پوړونو کې جوړه شوې ده، او ښایي په خوست کې په مجهزو ودانیو کې راځي. د هغې پرانیستې مراسم اوس فعلا روان دي. نو وضعیت عادي دی. البته پروژو کومې پرانیستې چې وې هغې بهیر ټکنی نه شو روان و.
ډېر زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل معلومات اوریدل له خوسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره یونیسف وایي چې سږ کال په افغانستان کې تر 3,000,000 زیات کوچنیان له مکتبه پاتې سوي دي. دا هغه کوچنیان دي چې د مکتب د تګ په عمر برابر دي، خو نه دي توانېدلي چې مکتب ته ولاړ سي. یونیسف وایي چې د دې یو عمده دلیل دا دی چې په افغانستان کې امنیت خراب دی. په ډېرو لورو پرتو سیمو کې او په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې امنیت داسې نه دی چې کوچنیان مکتب ته د تګ امکان ولري، او همداراز فقر او نیستي د خلکو شدید خراب اقتصادي وضعیت دی سبب سوی چې کورنۍ نشي کولای چې خپل کوچنیان مکتب ته واستوي. په دغه کوچنیانو کې چې سږ کال مکتب ته له تګه پاتې سوي دي 80% یې نجونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې فقر او د امنیت خرابوالی د نجونو پر تعلیم باندې سخت بد اغیز کړی. 80% د دغو نمبر څخه نجونې دي چې هغوی نشي کولای چې مکتب ته ولاړ سي. په هلمند کې اوس چارواکي غواړي چې کورنۍ د دې ټولو ستونزو سره سره تشویق کړي چې خپل کوچنیان ښوونځي ته واستوي. زموږ خبریال الیاس دایی په دې چې د دې کمپاین جزئیات څه دي او څرنګه دوی غواړي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان مکتب ته واستوي رپورټ لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته څیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي. د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لږدوي. دوی په لوډسپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوې کوي او په ښار کې هغه کورنۍ تشویقوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نه ځي. د لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو ونې وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کیږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ سي. د هلمند په هنر رئیس محمد داوود شاه سفاروی د چپنوي تعلیمي کال کې د ډیرو نو ماشومان د شمرت لپاره امکانات برابر کړی دي، نو اړتیا و چې په خلکو پسې راوځي او د یو لوی کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان ښوونځیو ته بهڅوي. ښاغلی سفاری زیاته کړه په نږدو ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروګرام نمر اول لرګا څخه پیل کړ، دا پروګرام په ټولو ولسوالیو ته غځیږي، غواړو چې ټول خلک رضان سره داخل کو او دا پوره مرسته کوي په عام پوهاوي کې، ځکه عام پوهاوی چې تر اوسه پورې ډېر کمزورې دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپل اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره یې ولېږي تر څو نور د دوی اولادونه بې سرنوشت نه شي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلونو نامنوی له امله د ټولو 400 دروش ښوونځیو څخه 200 تړلی ول چې د پوهنې د ریاست مسؤلینو په خبره اوس دغه شمیره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکارۍ واوی تر ښکته سوی ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا ښوونځي ته د ماشومانو د هڅونې په دغه کمپاین کې پر رضاکارانه ډول یو ځای کېدونکي کسان دا نوښت بولي او د غستاینه کوي. د شهر اوسیدونکو وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسیه ترڅنګ د ځای میز او چوکیو غم پر وخت وخوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو د دوی د استادانو د دوی د سیمپو د هر څه کم چې اړتیا هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کیږي، هغه کم پلان چې هغه به په وخت تطبیق کیږي.
دا شکر بس هر ماشوم یې هر در تر تل سکول چې خپل وس کې دی د افغانستان ځوانان باید مکتب وای پنتون وای سوادار ستلم او تاسو
ما نن رو خان دی ځان دا شکر دی ورته لري ثنا او خپل مطلب ته ایانو نو راځي د څنګه وای ورو دا شکر دی بات کار را وکړه
چې ګر د بیچې ته ولاړ دا بات خپل درسونه یې ځکه خپل مطلب وای ورو د بیچې ته چا خیر ولې ورو دا بات خپل مطلب وای.
کته هم د پهونې ریاست په خاطر دی هر کال د لزر په شاوخوا کې ماشومان نوې شاملول، خو د هلمند پهونې رئیس وایي په نوې تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15 زر په شاوخوا کې نو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د جنې سایو او معلوماتو لمخې په هلمند کې د نامنوي غربت او کورنوي ستونزو لامل د شپږ لکه و ډیر زر په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لا هم د شونځو او زده کړو څخه محروم پاتې دي. محمد لاستای تازه دی راجو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
سید بشیر لا کول څخه ډیر خوشاله يم چې په حتی زون په ننګرهار ولایت کې برښنوي تذکيري توزیع لري تقریبا دا نه هله سره د کیږي چې شروع شي د منګه ته ډیر خوشاله او ډیر راضي وتی او زموږ یو وختونه دا وایي چې دا برښنوي تذکيري توزیع لري دا بهر باید تاسو په کول کې هم باید فعال شي او د په کول کې هم نو دفتر ولري او په هر ډول سره کې د شروع شي دا ترخه ورته شي ورنوخلی سم عربي رادیو څخه بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زابل ولایت نوی نوبار ولسوالی څخه یو سرباز خبره کوم، پیغام پر دم د سولې او د وربان په طالب جان یا د خدای سو زیره یا افغانان سو شرمیز یا کوندو لیکمان سو شرمیز نور تواله د پزر زمان او د پاکستان د پوجانو د سیاسنو په خپل باندې وربان نک سول نک سول امریکا سره کې لا افغانان سره نک مشتیز استاد پاکستان او د ایران فرمایش د صدر سره افغانان سره نور جنگ تازه کوي په دغه پیلوټان شیدانه په جان شیدانه ټنګانو تیارې نو بیا پاکستان ته بیا نو خدای دې پوهه خدای دې هدایت درته وکړي او خدای وسلام په احترام.
ورځ مړه پیغام دی چې دا په نداري کې شبکې په هلمند ولایت نداري ولسوالي او مرجه ولسوالي کې شبکې کار نه کوي. د ماته کې بدرش کې شبکې ته سلام دی کې سالات دی کې دې سنگ دی کړي کروشن دی یو نمبر رام کار نه کوي، یا دې سنگ کوي کې یا سلام کوي کې یا سالات تیر کوي کې نو بس کار کوي نو دا یو لام نه ست کار نه کوي. لاندې په وطن کې خو امنیت کنجه دی بدرش کې طالبان نو دا خو باید خوندي شي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکو یا کوچ کیلی لینز غوښتنه کړې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په افغانستان کې د یو شمېر نجونو فوټبالستان له لوري له هغوی سره د شوې ناوړه جنسي چلند په اړه د څېړنو په برخه کې چې ډېر پڅ حرکت کوي اړتیا لري چې خپلې څېړنې پراخې کړي. لنزی او د افغانستان د نجونو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو مشر د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته یو لیک استولی چې د اگست شپږم نیټه باندې لګول شوی ده. د فیفا نړیوال فدراسیون د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو ترې دا وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د هغه مهال مشر کرام الدین کریم ټول عمر له فوټبال منع کړ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پنځو غړو پر هغه تور لګولی و چې له 2013 میلادي کاله یې تر 2013 میلادي کاله په دوامدار ډول د لوبډلې له یو شمېر غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. د لنزی له لورې پاستول شوي لیک کې دا هم ویل شوي چې ډېر نور وګړي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو له جنسي زور زیاتي او بد چلند سره په تړاو تورن کړي نه محکمه شوي او نه هم جریمه ورباندې لګېدلې ده. لنزی لیکلي قربانیان یې غلي نه دي پاتې سوي خو په ویره کې ژوند کوي. لنزی لیکلي افغانستان د دې د انصاف لیاقت لري. په لیک کې راغلي هغو کسانو چې خبرې کړي دي زیات شمېر نور وګړي هم چې په ډېرو لوړو چوکیو کې کار کوي یاد کړي دي چې هغوی هم په جنسي زور زیاتي او بد چلند کې لاس درلود. یا دا چې خبر وو چې داسې مسئله سته خو د حل لپاره یې هیڅ کار نه و کړی او حتی پر مسله یې د خاموشۍ یا د خاشیا اچولو هڅه کړې وه. په لیک کې لیکل شوي دا چې فیفا اقدام نه دی کړی د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د زور زیاتي او د زبردستۍ فرهنګ ژوندی ساتي او وده ورکوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د دې لیک محتوا او ټولې ادعاوې چې په دې تړاو شوي په احتیاط څاري. فیفا ویلي که چیرې پر نورو وګړو هم اتهام ثابت سي دوی به یې بلا وقفې تر بندیزونو لاندې کړي. اوس به ورسو فریبا ظاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې لمخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. ملا هیبت الله د پنجشنبه په ورځ د اختریز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. په همدې حال کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړۍ بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسولی سي. رویا رحماني د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یوه ټانکر ډزې کړې دي. ټانکر اور اخیستی او چلوونکی یې وژل سوی دی. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ په پنج قلعه کلي کې سوې ده. د ښاغلي کوهستاني په خبره په بګرام هوایي ډګر کې ډېره بهرنیو ځواکونو هغه مال ډزې وکړې چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروانه مخکې ولاړ سي او د دې ځواکونو لخوا د درېدو غوښتنې ته یې پام ونه کړ. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه پر ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. او اوکراین او ترکیه په خپلو کې د آزادې سوداګرۍ پر یوه توافق غور کوي چې د دواړو خواوو سوداګرۍ دوه برابره یعنې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته ډېروالی سي. د خبره د اوکراین د ولسمشري دفتر پر وی پاڼه خبر شوی دی.
اوریدونکو دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو نن د ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای شئ. په یاد ولرئ چې د دوو بجو خبرونه څخه د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. له دوو بجو تر پنځو بجو به د ازادي په څپو کې پروګرام لایف خبريږي، یعنی په مستقیم ډول تاسو هم بیا ټلیفون نور ته کولای شئ او د پروګرام موضوع بیا هغه وخت هم کاران درته اعلانوي. اوس ورځو د مخکښو شوزو پروګرام درته خبرو.
مخکخی خزی
سلامونه د مخکخی خزی خبرونی ته خراغلاس د خبرونه ز فرشته غنی د خپل تخنیکی همکار عبید الله په ملتیا درته وړاندې کوم. داونی د مخکخی خزی په خبرونه کې د ولسی جرګي غړي فرزانه کوچي مو میلمنه ده. فرزانه کوچي په خټه خیش کې پښتنه ده چې په 1301 لمریز کال په بغلان کې زیږیدلې. په حقوق او سیاسي علوم او اقتصاد پوهنځیو کې دوه لسانس اخیستي. اغلی کوچي تر دې مخکې د مالیه وزارت په چوکاټ کې د کوچانو چارو د سمون په ریاست کې د ظرفیت لوړونی ریسرچ او پالیسی جوړونی پروژه کې ګټور فعالیتونه تر سره کړی دي. د چې نور یې څه کارونه کړی په تیر د کوچانو خزو لپاره یې څه ګټور کار او فعالیت تر سره کړی دي په حق لبی په دې خبرونه کې خبري وکړو. خو اغلی کوچی تاسو ته راغلاس وایم، خوشاله چې په خبرونه کې تاسو لزان سره لرو.
سلامونه، ډیر مننه له تاسو هم چې دغه زمينه برابر کړه تر څو څو دقیقې د تاسو رادیو لارې د وطنوالو سره په اړیکه کې اوسو. او همچنان سلامونه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او ټولو هغه هیوادوالو ته چې د وروستیو نامنیو له وجې متضرر شوي دي تسلیت وړاندې کوم. خدای دې په هیواد کې د سولې وخت به خبري کې.
ډیره مننه. راځي لومړی به فایل دی وکړو چې د وکالت فکر کله در سره مل شو او کله مو غوښتل چې تاسو پارلمان ته نومان شي او بیا وروسته مو بریالته.
دقیقا لاغه مودې چې ما دولسم ټولګي نه فارغه شوم په بغلان کې، او د تعلیم تربیه پانتون د دولتي پانتون په چوکاټ کې قبول شوم. ما د سیدر کړ چې زه غواړم ټولنیز فعالیتونه ولرم، سیاسي فعالیتونه. بیا مې نو هغه د چا خبره پانځه اسکیپ کړو پرې مې خودو. بیا مې حقوق ویل، سیاسي علوم مې ویل. دقیقا لاغه مودې نه ما غوښتل چې په ټولنه کې وسیګم، سیاسي ډګر ته راشم، ټولنیز خدمتونه وکم وطنوالو ته.
څنګه وا دغه دوره چې تاسو کمپاین کوو، ځینې میرمنې وایي چې په دې دوره کې لستونزو سره مخ شوې او یا هم لزینو زورونو سره، تاسو څنګه؟
خوشبختانه باید وایم چې زما کمپاین، زما هغه شیوه چې څنګه وزغې نه ډېره زیاته راضي یم. په سیاسي لیول ما چا سره شناخت نه درلودی، نه چا سره په اړیکه کې وم، نه د کمیسنو سره ما شناخت درلودی. یوازینی شی چې ما پیژندل هغه کوچان وو، هغه د کوچانو سرخیلان وو، زموږ کوچي قشر وو، زموږ وایزت ملت وو. چې خوشبختانه زه د هیڅ یو لخوا نه تنها دا چې زور اول شوی نه یم، بلکې دومره قدر او عزت او ویاړ را کړی چې هر یو کور ته او کېږدی ته زه ورغلی یم چې زه فکر کوم ټول عمر به هغه مجرا به نشم کړی، ادا به نشم کړی.
خو ځینې کسان وایي چې کوچان لا تر اوسه هم زیاتره تذکرې نه لري، هغوی چې عمر یې 13 کلونو ته رسیدلی، څنګه مو کولای شوې دغه کافي رایې ترلاسه کړي؟ آیا تاسو د لپاره معیار ټاکل شوی وو کنه؟ که هر څومره رایې مو ترلاسه کړي وي، کولای شوې چې څوکۍ مو لاسته راوړې وي؟
ډېره مننه، ښه پوښتنه ده. متاسفانه نن ورځ هم موږ له دې ستونزې سره په پراخه پیمانه مواجه یو. له ډېره بده مرغه باید ووایم چې ډېری کوچان ورونه، حتی خویندې، خو بیخي ډېر شمېر یې په دغه دلیل چې دغه خدماتي ساحونه لري، ساحو کې ژوند کوي او یا توپیري چلند ورسره شوی دی، دوی د دغه ستونزې سره ډېر مخ دي. نه دي توانېدلي چې په تذکره باندې سټیکر ووهي، یا حتی تذکرې ترلاسه کړي، حتی د تذکرو حق ترې اخیستل کېږي په ډېری ولایتو کې. نو دغه ستونزه ډېره زیاته پراخه پیمانه باندې موجوده ده متاسفانه. اما د پارلمان لپاره څه چې مهمه وو هغه مخکښتوب وو، یعنی د رایو پیمانه هلته مطرح نه وه چې څو رایې باید ولري. مطرح دا وه چې مخکښه شي، یعنی درې خزینه پارلمان ته د کوچانو له ادرسه لاره مومي. نو ضروري ده چې ته باید دغه د درې اولیو ښځو کې اوسېږې. او خوشبختانه ما ځان داسې ارزوه لکه زه فکر مې کوو چې باید اوله خزینه اوسم چې کامیابېږم په اوله درجه د رایو. نو هغه څه چې معیار وو هغه د رایو اکثریت نسبت نورو ته نسبي ډول حاصلول وو، چې زه په دې باوري وم. الحمدلله هم داسې هم وشول.
ځینې هغه میرمنې چې اوس معترضې دي په هغه هم شته چې غوښتلې د کوچانو استازی شي، د هغوی په اړه څه وایي؟ هغوی هم د دې ادعا لري چې ګواکې کامیابي شوي وي، خو د کومې معاملې له مخې یا د فساد له مخې دوی نه ونتوانې دي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي.
بالکل، زه د هغوی خویندو لپاره ډېره متاسفه یم. واقعا چې هر څوک د خپل په غمو کې دومره ډوب و چې د نورو د رایو په اړه ډېر معلومات نه درلودی. اما زه یو څه چې غواړم ووایم هغه دا ده چې موږ څومره کارمندان چې موږ په سایټو کې درلودل د انتخاباتو، د کمیشنران، د کمیسنونو، زموږ نور هغه خویندې ورونه چې دغه د کوچانو د رایو پروسه څارلې ده، هغوی ټولو ته ډېره واضح ده چې د کوچانو په خزینو کې پاکترینه رایه چې حتی یوه رایه یې هم بېرته باطله نه شوه هغه زما ده. ولې؟ په دې چې ډېره فکري رایه ده، دا سی رای نه ده چې یو ځای کې صندوق ډک شوی یا کمیسون کې جوړ شوی دا رای نه وي. څلور پنځه درې دوه یو دوه درې داسې ډېرې فکري او ډېرې ښې رایې وې زما. اما هغوی خویندو لپاره چې ورسره واقعا ظلم شوی زه متاسفه یم، خدای دې وکړي چې دوی ته عدالت وشي. البته چې واضح ده هلته زموږ څلور کوچانې خویندې دي په هغه معترضو کې، واضح چې دوی څلور واړه که حتی څلور واړه برحقې مې درې څوکۍ دي، نو دا خو ممکنه نه ده. اما فکر کوم چې یوه نیمه خور به پکې داسې وي چې واقعا ورسره ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. اما دا وطن دی، نو دغسې بدبختي او ګډوډي پکې ډېرې دي، نه تنها یوازې د کوچانو په برخه کې، په نورو برخو کې موږ تا داسې رایې درلودلې چې په دویمه دغه نهایي لیست کې رایې باطلې شوي دي. که موږ وګورو که هغه څېړل شوی وای نو امکان یې درلودو چې په ښځو کې بدلون راشي، ځینې ښځې بدلې شي. اما دا چې تطبیق نه شو او رایې متاسفانه د کوچانو د حوزې د پراخوالي له کبله نه دا چې دغه عدالت تامین نه شو، بلکې دویم وار ته حتی تقلبات ډېر شول. یو ځای کې سل رایې وې، دا ځلې پنځه سوه شوې. څنګه امکان لري یو مرکز د ښار کې یوازیني ځای کې چې فیفا او ټیفا او خپله کمیسنونه او ناظرین او دولتي ټول خلک هلته حاضر وو، مثلا بعضي ولایتو کې، نو هغه ګډوډیانې وې. متاسفانه حق خوري وشوه، زه د دې نه سترګې نه پټوم. ممکن د دغه خویندو هغه خبره سمه یي، دوی ته به معلومه یي چې څوک د دوی په ځای د دوی په رایه په څنګه طریقه کامیاب شوي دي.
فکر کوم له خوسته یو اوریدونکی پر لیکل رو مهرباني وکړئ.
بلې، سلام علیکم.
علیکم سلام، نوم مراته وای.
نوم د خوست ولایت د ځدی میدان دی ولسوالۍ راولي
ولی الله خرغلی
تخسره دی چې دې تعلیم څورا کړی دی، څوک ولې کړی دی، چی چی دی کړی دی. بله مې دا تخسره دی چې دې کومې کومې ژبې زده، دری پښتو زده که نوره ژبې زده. نوره وسلام
کوروهدان. ښه غلی کوشی راځي، ستاسې په زده کړو هم خبرې وکړو. غلی ولی الله وویل چې څومره زده کړې مو کړي، چیرته مو کړي، که څه هم د بغلان نه مو یادونه وکړه، خو راځي مفصلاً پرې خبرې وکړو. او دا چې کومې ژبې مو زده دي؟
ولی الله ورور ته احترامات وړاندې کوم. تعلیم کچه مې لسانس ده. ما مخکې وویلې چې د حقوق او اقتصاد په برخه کې دغه دوه برخو کې زه لسانس لرم، کمپیوټر ساینس کې ډیپلوم لرم، په څنګه نور داسې لنډ مهاله زده کړې ډېرې مې کړي، خو هغه نهایي کچه یې کابل کې مې زده کړې کړي. کابل نه د افغانستان نه بهر ما ژوند نه دی کړی. لومړنۍ او تر لیسې زده کړې مې په بغلان کې کړي دي، د هغه نه عالي زده کړې په کابل کې مرکز کې. او ژبې مورنۍ خو مې پښتو ژبه ده، دویمه ژبه دری ده چې پرې مکمل تسلط لرم، تر څنګ انګلیسي ژبه باندې پوهېږم، عربي ژبه باندې پوهېږم، اردو باندې لکه ټول افغانان چې پوهېږي زه هم پوهېږم. د دې تر څنګ ازبکي مې نوې پیل کړې چې باید یې زده کړم، نو ډېر کم تسلط پرې لرم دغه ژبې دي چې پرې پوهېږم.
تاسې وویل چې کله مو د کمپاین دوره وه، ډېرو هغو ښځو سره مو وکتل چې کوچیانې وې، تاسې خیمو ته ورغلل، د کوټو وضعیت په اړه څه وایې؟ د کوچیانو ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟
نه یوازې د کمپاین په دوره کې، بلکې مخکې له کمپاین او وروسته له کمپاین. اوس هم تاسو شاید زما فیسبوک ته نه پوهېږم لاسرسی به ولرئ که به نه کتلی وي وشئ. زه معمولا د کوچانو ښځو سره کوم د ژوند دغه واقعي انځور یې زما د ټاکنیز کمپاین یوه عمده وعده دغه وه، څه چې ډېر زما په وس کې و چې د کوچۍ مېرمنې د ژوند واقعي انځور تر نورو رسول. اوس کوچان په بیلابیلو خبرو تورن کیږي چې نه پوهېږم دا دي چې غصبګر دي او که دا دي که هغه دي، خو حال دا چې کوچان ډېر مظلومه قشر دی، مخصوصا ښځې. زه وخت نا وخت د هغوی د ژوند یو واقعي انځور پورته کوم. تاسو وګورئ چې د هغه مهاله چې دوی لا زیږېدلې نه وي، هغه د مور په بطن کې دوی له توپیري چلند او د غذایي موادو د کمښت او د ضعف او هغه سره مخې رواني او روحي فشارونه یې په دوی باندې، تر څو چې زیږېږي او په داسې یو چاپېریال کې چې هیڅ هم مهیا نه وي. مثلا مور یې د درده کړېږي، خپله ماشوم له درده کړېږي، هغه که ډېر خوشبخته یې له دردو به پاتې شي او بچ به شي، لوی به شي، خو ډېری یې خپل ژوند همغه د ماشومیت په اوان کې له لاسه ورکوي، ځکه چې صحي خدمات نشته. بیا د ماشومتوب په دوران کې که وګورو تعلیمي خدمات هیڅ ورته نشته دي، اوبو ته لاسرسی نه لري، د ژوند لومړنیو حقوقو ته هیڅ لاسرسی نه لري. دوی دي همغه بیدیا ده او دشته ده او دوی پښې بلې پښې دي. چې ترک ترک لاسونه مخ او همدغه کوچ کول دی. متاسفانه د کوچۍ میرمنې د ژوند انځور یو ډیر ناخوښونکی، ډیر ناامیده کوونکی، ډیر ستومان انځور دی.
د دغه وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دوی باید دوی ته مهیا شي، هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه کومې دي؟
قینن ډیره ښه پوښتنه ده. دې په ځواب کې باید ووایم یو هغه اړتیاوې دي چې اوس همدلاسه اوسمهال باید ورته عاجل اجالتا برابرې شي، لکه دغه د دوی صحي خدماتو ته لاسرسی دی، تعلیم دی، او دا هغه دی چې دا باید یعنی یقینا دې ته ونه کتل شي چې موږ یوه ستراتیژي لرو 15 کلو کې به دا تطبیق ته برابرېږي، بیا به زرګونه او لکونه کوچان ته برابرېږي چې د هغوی وار برازي. امکان لري د یو ماشوم نوبت په داسې وخت کې راشي چې هغه به 3 کلن نور به ماشوم نه وي. نو ښه خبره ده چې هممهال دی چې زما نظریه دا ده چې د کوچانو لپاره د ژوند د بدلون یوازینی زیری کیدای شي د دوی اسکان، د دوی جایگزین کول، دوی ته زمینه برابرول، د دې چې دوی میشت شي بلاخره یو میشت ژوند ولري، یو ځای کې اوسېږي. دا بیا چې د دوی مالداری به څنګه کېدی ته مختلف موډلونه دي، لکه کولی شي مثلا مشران یو مشر په نوبتواره توګه دغه مالونه بوزي، او دا هغه څړځایو ته او دغه د ژمي وړي مینې ته او داسې نور موډلونه دي چې په هغه بحث کېدی شي. اما ډیره اساسي نقطه پکې دا ده چې باید کوچان میشت شي ډیر عاجل، هر څومره چې زر امکان ولري. د دې ترڅنګ موازی د میشت کولو د پروسې سره د سروې او د تحقیقات او د پلی کولو د دې پروژې باید دوی ته د تعلیمي خدمتونو او صحي خدمتونو په موبایل کلینکس او موبایل مکاتبو په ډول یعنی سیار خدمات باید ورته عرضه شي، وړاندې شي، تر څو دوی خپل هغه انساني او بشري حقوقو څخه محروم پاتې نه شي. په دې تمه چې سباون به مروښانه یو، سبا به موږ میشت یو، اوس به هېڅ هم نه وي. داسې هم نه کېږي، ممکنه نه ده. دا دې ورته کېږي، هغه د میشت کولو پروسه دې ورته پیل شي.
په دې باندې به انشاءالله نورې خبرې هم ولرو. ښاغلی کوچای له ننګرهاره د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
مننه. زمونږ پلانې کوچۍ صاحب ته سلامونه وایه. بعد به سلام ورته ووایه چې آیا تاسې به د کوچیانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ او که نه؟
ډېره مننه.
بله پوښتنه دا ده چې واده دې کړی یا نه؟
خو لومړی به اغلی کوچۍ په دې وغږېږو، تاسې د تعلیمي برخه کې کوچیانو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې ډېری مکاتب تړل شوي دي او د یا هم ځینې مکاتب لا تر اوسه ماڼۍ یا ساختمان نه لري، او د پوهنې وزارت یا د معارف وزارت ځواب هم ډېر کله دا وي چې دوی بودیجه نه لري. ای فکر کوئ دغه کومه طرحه چې تاسو غواړئ چې یا دغه پیشنهاد چې وړاندې کوي د دې عملی کولو لپاره زمینه مساعده ده؟
یقینا وایي چې زړه درد وکړي د وړاندې سترګې وښکر راځي. نو زه فکر کوم چې کلونه کلونه حتی لسیزې کوچان له هر څه نه په دې بهانه محرومول او حاشیې ته لیږل او اګنور کول، له نظره غورځول، له پامه غورځول چې موږ بودیجه نه لرو، دا نور یو تکراری او یو توجیه پذیره خبره ده. باید دوی ځان بیداره کړي چې هر څنګه کیږي، هر رقم ممکنه وي، قربانی کوچانو د دې خاورې لپاره تر هر چا ډیره ورکړې ده، تر هر چا ډیر دوی قربان شوی دي، دوی تر هر چا ډیر خدمت کړی دی خاورې ته، په اقتصادي وده کې، د محیط زیست له پلوه، د هر پلوه، د امنیت پلوه. نو دا به ډیره یوه ضعیفه توجیه د مسؤلینو لخوا کوي چې موږ بودیجه نه لرو. زه حتی وړاندیز مې دادی چې د تعلیم په برخه کې که موږ غواړو یو تعلیمي انقلاب د ټکنالوژي راولو، هغه باید په کوچانو پلي کړو. موږ کوچانو ته تعلیم خبره باید له صفره پیل شي. نو څومره ښه ده چې موږ وکولی شو دا د ټکنالوژیکو وسایلو له لوري، مثلا اوس موږ لمریزه برېښنا لرو، مشکل نشته، ټابلیټونه لرو، ډېر ارزانه دي، کولی شو له لرې نه دا منیج کړو، حتی معلم ته به ضرورت نه وي. فقط ضرور دا دی چې دغه زموږ د معارف وزارت، د موږ د ټکنالوژي وزارت دغه سره یو لږ احساس مسؤلیت د کوچای د کوچي ماشوم د راتلونکي په قبال کې وکړي. تر څو چې کوچای ماشوم با تعلیم نه شي، تر څو چې کوچي ځوانان کار او مصروفیت ونه لري، او دا دی هغه وي، دا موږ توقع نشو درلودای چې دا وطن به آرامي، عدالت به تامین. عدالت چې نه وي، امنیت او آرامش نشته په وطن کې. نو دا ډیره ضروره ده. دا بهانه ز فکر کوم چې ډیره زړه شوی باید و نه کی مسول
دغه وړاندیز مو آی پر رسمي توګه تر دغه ادارو پورې رسولې دی. د کوچیانو د وی استاد په توګه مو په دې برخه کې څه کړی؟
یقینا چې د کوچانو د استاد په توګه موږ دغه د طرحو برابرولو اوس فعلا مثلا موږ د کوچان د ریاست د همکارانو د نورو فعالینو د نورو وکیلانو سره په دې بحث کړی. دغه خبره موږ د انسجام په برخه کې یو تر اوسه چې خپل طرحې منسجمې قوي آماده کړو او د لابي د پاره ملابیسان لپاره د وکیلانو په منځ کې موږ خبرې کړي دي. زموږ ډیر وکیلان دي ډیر ورته احترام لرم، خدای دې دوی نه راضی شي. مثلا وکیل د فرام، وکیل د کندوز، وکیل د میدان وردګ، هزارا، ازبک، هیڅ دا توپیر پکې نشته. ټول خپل په خپل په خوخه وایي چې تاسو یو لابي ګروپ جوړ کړئ، موږ د کوچان لپاره دادخواهی کوو تر څو د دوی لپاره جدي کار وکړي دوی. نو موږ په دغه برخو کې کار کړی دی، کار مې روان دی. ان شاء الله ولعزیز په دغه نږدې راتلونکي کې به موږ یو قوي ګروپ د وکیلانو د فعالینو د متخصصینو د معرف ول روزان سره او د کوچانو د تعلیم په برخه کې به دغه خپل طرحې په لیکلي بڼه او رسمي توګه د مسولینو سره شریکې.
ای وړي خبره واخلو بیا بس تاسو خبرو تر شو. مهرباني وکړئ څوک یې له کابل؟
بله، السلام علیکم ملت مانوی من کابل نه اړیکه نیولې تاسو ته او تاسو میلمانه ته سلامونه کوم. د پښتنه درمه میلمانه ما یو پښتنه مخدار ده دا کوم کده ته کوم څنګه ولر یاره کوله چې دې دې ته مراجعه وکړي چې دا دې ستوده یاله شي او بل پښتنه مده ده چې دې دې خځه ته تروسه کار کړی کنه دا کړه دا
bale کوچانو خزوته او یا کپټوله کې د افغان خزوته
او دا ټول افغان خزوته کوم کار د فکر لري کنه دا موږ دا بل پښتنه نه جواب کړي او کده ته څنګه ولر دې ته مراجعه چې دې وشي او شیر ورته دې دفتر شیر دې دا کړه ته کوي چې
ډیره مننه کوم وطن خورازو د خغلی کوچی پښتنه ته چې ویلی وو د خزو لپاره مو څه کړی دي شاید هدف دا و چې مخکې د دې چې پارلمان ته راشي او وعده مو کړی دی کنه.
مننه، احترامات مې دی ومني ورور. تقریبا شپږ کال کېږي چې زه کار کوم او دغه و کلونه کار مې تقریبا 15 کال کې راوخلو مکمل. ما د خزو سره تیر کړی، د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره ما کار کړی دی. البته دا چې څنګه څومره لاسته راوړنه بلرم څومره به ماسریت تلری هغه بیل خبره ده. اما ما خپل ټوله وسه کړی ده له مختلفو ملي او بینالمللي ادارو سره مې دغه چوکاټ کې کار کړی او تر څو د افغان خويندو د لاسي صنایع او د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د دوی د محلي او ټولنیزو ستونزو په حق له حتی د دوی د تړل شو مکاتب لپاره موږ په ګډه ادوکسي کوله. هغه خويندې چې مکاتب ته نه پریښودل کېده هغه لپاره ما دات خوې کوله چې دوی پری دي مکاتب ته ورونه او پلرونه. نو همچنان په دغه لاسی شایان دي چې جوړی په دوی ته د بازار موندنې په برخه کې او څنګه دوی بازار موندنه ورته وکي یا څنګه نمایشګاوي جوړی کی او په دغه برخه کې موږ د خزو سره کار کړی چې واقعا د افغان خزي لومړی مشکل اساسي مشکل هغه د اقتصادي مشکلات دي. هر خزه چې اقتصادي مشکل حل شي زه فکر کوم چې تر یو حد کوله شي خپل نور ستونزې د خپل ماشوم د خپل کورنۍ قلم او کتابچه ماشومانو ته دغه ستونزې پرې حل کی. بل سوال څه؟
دا چې تاسو واده کړی دی؟
نه، تر اوسه مې واده نه کړی.
د افغانستان د مدني ټولنې د رهبرانو شبکې په نوم د یو بنسټ مشري مو هم په غاړه لرلې ده، اوس هم د هغه بنسټ سره یې کنه اوس ترې جلا شوی؟
بله، زموږ دغه شبکه چې ده په ټول افغانستان په سطح هغه د مدني ټولنې نخبه مخکښ او ډیر زیارکښه مدني فعالین چې دغه شبکې غړي دي. د هر ولایت نه موږ تقریبا 300 تنه دغه مخکښ غړي لرو. یو ډیره قوي شبکه ده، اوس هم په دغه شبکې کې زه غړی یم. البته زموږ هغه کړنلاره دا ده چې رئیسان به نوبتي هر کال انتخابیږي.
بیا ډیری فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي دغه شبکه؟ کوم فعالیتونه؟
مدني فعالیت دی، دا د مدني ټولنو یو شبکه ده. معمولا موږ دادخواهی ادوکسي کوو د هرې موضوع لپاره. یعنی دغه شبکه که په مجموع کې درته په لنډو کې تشریح کړم، هغه شبکه ده چې د هرې هغه موضوع لپاره چې د خلکو په ژوند کې، البته د افغان ولس په ژوند کې اغیز لري، دوی دریز لري هر موضوع.
کبره شو د اغه وريدون کې پښتنې ته چې له کابل یې اړیکه نیولې و، هغه ویل چې تاسو د ټول افغان خزو لپاره څه کړی چې تاسو په خبري وکي خو بل پښتنه دا و چې خزي څنګه کولای شي کلستونز سره مخ شي تاسو ته درشي څنګه تاسو ته مراجعه وکي آی تاسو ورته توجه کوي کنه
یقینا 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 چې یو خوبي زموږ دغه د چې څه مسولیت ډیر دی اما ما د ټول افغانستان څخه رایه خسته د کوچانو حوزه یو و هر خور هر ورور په ما حق لري زه خپل ځان مسؤول بولم مخصوصا خویندو په مقابل کې کله چې زه مسله وم یا کار میکو چې یو وکیل ته به مې ډیر ضرورت و متاسفانه هیڅ لار مې نشو موندلی زه غواړم چې زما ټول خویندې ورونه د یوې خور په توګه زما دفتر ته زما کار ته که په ما د ما په وس کې څه کیږي هغه ته لاسرسی ولري نو دا چې څنګه به ما پیدا کې فکر کوم په فیسبوک کې به ښه طریقه یې نه پوهیږم څه طریقه تاسو وړاندیز کوئ فرشته جانې
که تاسو کوم مشخص دفتر لري ځکه ځینې میرمنې شاید فیسبوک ته لاسرسی ونه لري هغوی به په کور کې له ستونزې سره مخ کیږي غواړي تر تاسو ځان در ورسي یا که پارلمان ادرس ورکوئ که کومې خاصې ورځې چې تاسو حتماً هلته یې او یا هر ورځ هلته یې نو مهرباني وکړي که اورېدونکو مشکل ونه لري
البته د پارلمان په حق له خو به هیڅوک مشکل نه لري زه بلانغه هر ورځ پارلمان کې پرته له جمعې ورځې نه او پنځشنبه بعضې ورځې غونډې موږ لرو پارلمان کې بعضې نه نو نورې ورځې زه همیشه حاضر یم پارلمان کې د دې نه پرته کولی شي که هر خور هر ورور د کوچان ریاست ته لاسرسی لري کوچان ریاست کې هر همکار نه پوښتنه وکړي زموږ دفتر او آدرس او نمبر ورکوی شي فیسبوک کې موږ کتای شي فیسبوک کې کوی شي زموږ سره په اړیکه کې شي موږ په خپل آدرس ورکو متاسفانه زما په نوم ډېرې جالي پاڼې دي خو ځان دې له دې نه اول مطمئنه کړي چې دا زما پاڼه ده ځکه هغه په انتظار یو جالي اکاونټ به جواب نه ورکوي او خفه به لمانی
او پرته له کوچیانو هم نور د افغانستان وګړي که ستاسې غږاوري هم دا لحظه او له ستونزې سره مخ کیږي کولی شي چې تاسو ته
البته 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 په ویاړ به زه ورته خدمت کوم که زما په وس کې چې څه یې
ښاغلي اخوندزاده هم پوښتنه وکړه چې اکثره وکیلان موکلینو ته نشي ورتلای چې د احوال خبر شي تاسو چې له کوچیانو سره لیدلی دي هغه مو چیرته لیدلی او څنګه
ما د کوچان سره یو څو مثال به وړاندې کوم ما کوچان سره په ټول افغانستان کې تقریبا 12 13 13 ولایتو می کتلې دي د کمپاین مخ کې ورسته د خلکو په ژوند کې فرق دی اخوندزاده صاحب مثلا یو وکیل دی کابل کې نشي ګرځیدای مز پیاده ګرځم د خلکو په ژوند کې فرق دی وکیلان فرق لري هر څوک هر کړنلار لري ژوند ته یو څه چې تاسو ویلې چې موږ داسې خیو لکه دنیا چې ګوله ګلزارې زه کوشش کوم چې هغه څه چې واقعیت دی هغه وخیم تر اوسه پورې الحمدلله په ژوند کې کوم خاص ټریت یا خطر ما نه ننګي چې زه داغه لوجه نه ونه چم کولای خپل ماکلین ته ورشم زه داشتې بیدیا کې ما دغه روزي کې تقریبا اته نه روزه ماتې د کوچانو سره په داسې ځایو کې کړي دي چالتا یو امنیتي پوسټ هم موجوده نه نو زه نه غواړم چې نه یو د حقیقت نه پرته یو بل شی وایم ما بولدک ته سفر کړی دی بولدک کې مې کوچانو سره کتلې دي ولایتو ته د بلخ غو درترین قسمتو ته مې سفر کړی دی ننګرهار ته ورزم لغمان ته ورزم کابل کې هر قسمت ته ورزم کوچانو ته نو زه فکر نه کوم چې څه داسې شی دی موجودی چې ما وننګي یو هغه عمومي د وسلوالو مخالفینو هغه دی مشکل دی اغه ټول ننګي یوازې زنه بلکې تاسو اخونزاده صاحب هم که یو ځای ته ورځي حتما به ډارې کې هر حتما به ترس لري اما زه ان شاء الله لګ زړه ورایم نه ډارې کوم دی
راځي د خغلی کونړي پښتنه به هم جواب کو خغلی ساحل کونړي و ویل چې د دینی تعلیماتو په برخه کې مو د کوشان لپاره ای زمينه برابر کړي غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي او خپل مو هم په دې برخه کې زده کړې کړي کنه
کونړی صاحب نه مننه ډیره پښتنه کړی ده باید وایم چې خوشبختانه موږ کوچان په یوې برخه کې چې لږ نسبتا ښه دي هغه دینو زده کړو په برخه کې دي زموږ مولوی صاحبان ملا صاحبان ورونه چې دوی ته نږدې دي هغوی حتی هغه زموږ وړې خویندې کوچني ورونه چې دي هغوی ته هم دغه تعلیم دیني چې ورکوي نو دغه ډیره لویه خبره ده دغه یو فرصت او یو نعمت دی چې موږ سره حداقل شته دي نو نو تروسه خو متاسفانه ما په دې برخه کې توانې دلې نه یم چې څه مې کړی. البته ډیر کم وخت شو زموږ د وکالت جنجالونه و دا وغه تقریبا یو میاشت و چې موږ کار کوو دام په بودیجې سره اخته یو. ان شاء الله العزیز موږ لومړنی ګامونه به مدای چې د کوچانو د دینی تعلیم په برخه کې موږ وکولای شو یو څه وکړو. ما خپل دینی زده کړې ډیرې کړې دي، خدای دې جنتونه ور په نصیب کې، د جنتو سردار دې شي. زما استاد مولوی صاحب په بغلان کې و، ما له قران عظیم شان ترڅنګ قدری می ویلې، کنز می ویلې، مستخلص می ویلې. نو فکر کوم دا کافی دی دی خور لپاره.
په تیر کلونو کې د سې خزه رمخ کې شوی پارلمان ته او په پارلمان کې د کوچیانو استازي پات شوی چې د دوی لډل نه بي د کوچیانو پر ژبه نه دی پوه شوی، کوچیانو سره لیدل نه دی، چې د ښه نتیجه هم نه دا ورکړي. تاسو په سیاسي ډګر کې د دې پرته چې تاسو هلته یې په پارلمان کې نورې خزه به هم د کوچیانو سخرو باسي، آیا و به کول شي چې هداقل دوی ته مینه برابر کی چې دوی خپل غږ پورته کړي؟
البته موږ اوس موږ یو پروګرام دی چې ډیر په جزئیاتو نه غواړم وایم، دا سینا چې بدلته نو سم تاسو سره هغه بل چا پلی کړی یو پروګرام زلارم چې د ټولو ولایتو څخه می خزي دی یو پروګرام لپاره پری کار می روان کړی چې را غواړم ور سره وینم د کوچانو میرمن سره. البته او دوی ترمنځ موږ یو پروګرام درلودو، ما ولیدو څو نورو ځایو کې می ولیدل چې هغه کوچان خويند چې تعلیم ته لاسرسي پیدا کړی، به نه وي ځنهای تعلیم کړی دی، ډېرې زړورې، ډېرې ماشاءالله جراره، ډېرې ښې او ډېرې عالی دي. نو زه تصمیم لرم ان شاء الله العزیز چې دوی سره مرسته وکړم. یوازې مهمه دا نه ده چې دوی د وکیلان شي، دوی د سیاسي ډګر ته راوځي، ټولنیز ډګر ته، اقتصادي ډګر ته، کېدای شي ښې سوداګرې شي، کېدای شي ښې صنعتکاران شي، کېدای شي ښې رئیسان شي، ښې معینان شي، ښې وکیلان شي. نو زه به د یوې خور په توګه، د یو داسې کس په توګه چې ما خپله اشد ضرورت دی ته دې رهنمایي ته مخکې درلودو، دوی ته رهنمایي کوم. دا به زما لپاره ویاړي چې یوه خور زما لپاره حداقل زما یو لږ همکاري کولی شي چې دې ته موثره واقع شي چې د خپل یو هدف ته ورسي.
بیا هم ډیره مننه اغلې کوشي چې زموږ بلنه مو ومنله، راغلې استودیو ته. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه، اړیکې مو ونیولې. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خاده او بریالي اوسئ.